د شپې نه بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا خبرونه چې تر لسو بجو دوام کوي په خبرونو پیلېږي. د ناروې د کډوالو شورا نن اعلان وکړ چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډېدو له کبله د افغانستان په ګډون په څو هیوادونو کې خپل بشري فعالیتونه وځنډول. د شورا په یو بیان کې ویلي، دا لومړی ځل دی چې دوی اړ شوي له جګړو، ناورینونو او بې ځایه کېدو اغېزمن شوي. نږدې شلو هیوادونو کې د سلګونه زره خلکو لپاره روان او بیړني بشري فعالیتونه وځنډوي. په بیان کې راغلي چې د ناروې د کډوالو شورا اړه ده د افغانستان په ګډون په ګڼو هیوادونو کې خپل مرستندوی کارکوونکي له دندو ګوښه کړي او ډېر ژر به په بورکینا فاسو او د سودان په دارفور سیمه کې د امریکا لخوا تمویل شوي مهم بشري پروګرامونه وځنډوي. دا شورا وایي چې په 2024 کال کې د امریکا په مالي مرستو له 1.6 میلیون خلکو سره مرسته کړې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو اجرایي فرمان کې د دې هیواد بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي چې د امریکا هر ډالر چې مصرفېږي باید د دې هیواد د امن، سوکالۍ او پیاوړتیا لپاره وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هغه وړاندیز رد کړی دی چې ویلي دي فلسطینی دولت د سعودي عربستان په خاوره کې جوړ شي. د وزارت نن په یو بیان کې وویل دوی دا ناممکن له منل شویو حقایقو سره په ښکاره تضاد کې او د سعودي عربستان د حاکمیت سرغړونه ګڼي. بیان زیاتوي چې فلسطین د فلسطینیانو خاوره ده او تر هغه چې اشغال دوام لري او د فلسطینی وګړو حقونه تر پښو لاندې کیږي، غزه او سیمه به بې ثباته پاتې شي. نتنیاهو متحدو ایالاتونو ته د وروستي سفر په ترڅ کې وویل چې ریاض کولی شي په سعودي عربستان کې دننه یو فلسطینی دولت جوړ کړي. دا تبصره وروسته له هغه وکړه چې ټرمپ وویل د غزې کنټرول د امریکا په لاس کې واخلي او خلک دې بل ځای استوګن شي. د فراه ولایت د ابو نصر فراهی د بندر د طالبانو کمیسار وایي د بندر ته په لاره کې یوې 14 دوه کسان وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. محمد اسماعیل زاهد وایي د دې کسانو موټر نن ماسپښین هغه مهال د سړک د غاړې پر ماین برابر شو چې دوی د بار لپاره فراه ته روان وو. د هغه په وینا ماین له پخوا هلته پاتې وو. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس یو ځل بیا هغه احتمال رد کړی دی چې هیواد اوکراین ته د اوږده وټن ویشتون کې تاروس دوله توغندي واستوي. ښاغلی شولتس د خپل محافظه کار سیال له هغه نظر سره مخالفت وکړ چې وایي د روسیې په خاوره کې د اهدافو د ویشتلو لپاره باید اوکراین ته ویجاړوونکې وسلې ورکړل شي. هغه په داسې حال کې چې د جرمني عمومي انتخاباتو ته دوه اونۍ پاتې دي، پرون د محافظه کار ګوند په مشرۍ د ائتلاف له کاندید فریدریخ میرس سره په 90 دقیقې مناظره کې دا څرګندونې وکړې. شولتس وویل دا فکر نه کوي چې د روسیې قلمرو ته د دې وسلو استول به سم کار وي. میرس چې په نظر پوښتنو کې له شولتس مخکې دی ویلي وو چې اوکراین ته د تاروس توغندیو د سپارلو په اړه د ده نظر تل مثبت و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تایید کړه چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې ټلیفوني خبرې کړې دي او ویل دی باور لري چې دوی د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې پرمختګ کوي. ښاغلی ټرمپ پرون خبریالانو ته د خبرو پر مهال په دې اړه جزئیات څرګند نه کړل او دا یې هم ونه ویل چې دا خبرې د ده له لوړې مخکې وي که وروسته، خو څرګنده یې کړه چې په راتلونکي کې به بیا هم له پوتین سره خبرې وکړي. د خبر په کیف کې داسې اندېښنې پارولې دي چې ګنې اوکراین د سولې د خبرو له بهیر څخه څنډې ته شوی دی. او د ګواتیمالا د پلازمینې ګواتیمالا سیټي د اور وژنې اداره وایي لږ تر لږه 1.5 کسان نن د یوې لویې لارې په اوږدو کې له یو پله څخه د یو بس د راغورځېدو په پیښه کې مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د دې ادارې د چارواکو په وینا دا پیښه نن سهار مهال وشوه. ویل شوي چې دا بس له ګواتیمالا سیټي څخه د وتلو په حال کې و. د پیښې علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خبريږي. و باورې چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار پر طالبانو تور لګولی چې د مرستو د پروژو قراردادونو کې لاسوهنه کوي. دا موضوع به په یوه مرکه کې هم وشاربو.
د طالبانو د دلې مطمئن خلک لستون جوړي خلک راولي او لستون ورته ورکی هغه بلنې کارکون کله پویږي چې دارشتنی هغه مستحق خلک ده کنه.
مقابل کې د ایران سرپرست سفیر د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر سر د لانجې د حل خبر ورکړی.
موږ دلته یو سخت د اوبو د کمښت سره مخامخ یو او موږ هیڅ ډول مایده نه د ایران نه د پاکستان نه د تاجکستان نه د ازبکستان د هیچ چا سره موږ د اوبو مایده نه سو امضا کولی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې بحث کې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه چې نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بحث پرې وشو خبرې کوو.
داعش ډله په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې په تېرې درې کالو څوګاسو کې په مختلفو تروریستي عملیاتو لاس پورې کړی.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د ولسمشر ډونالد ترامپ د ملي امنیت سلاکار وایي طالبان د ملګرو ملتونو د مرستې د پروژو په تړونونو کې لاسوهنه کوي. مایک والتس له امریکایي رسنۍ NBC نیوز سره په مرکه کې ادعا کړې چې طالبان په قراردادونو کې لاسوهنه کوي او د ده په وینا له دې کبله د امریکا خلک نه غواړي د دې لارې خپلې پیسې افغانستان ته واستوي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي خو له دې مخکې تل ټینګار کړی و چې افغانستان ته هر ډول مرستې د ملګرو ملتونو للارې تر بیوزلو خلکو رسول کیږي. فیروزه عزیزی او د موضوع نور تفصیل.
سره لدې چې په وار وار د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو او د امریکا د تیر حکومت ممشرۍ د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان ته هر ډول مرستې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو للارې تر اړمنو افغانانو رسیږي. خو تازه یو ځل بیا د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي چې طالبان د ملګرو ملتونو په تړونونو کې لاسوهنه کوي چې په خبره د دوی د قراردادیانو په غوره کولو کې مهم رول لري. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک والتس د یکشنبه په ورځ امریکایي رسنۍ NBC نیوز سره مرکه کې وویل
I don't think the American people support $3 billion plus dollars going over to the Taliban.
زه فکر نه کوم چې د امریکا خلک د ملګرو ملتونو د قراردادیانو لاري طالبانو ته ل 3 میلیارډ ډالر زیاتو پیسو د ځنګړي کولوم لا تړ وکړي. هغه قراردادیان چې واز طالبانو ته د اجازه ورکوي چې د عمل په ډګر کې پریکړه وکړي چې څوک ورنګ غټه واخلي او چاته سزا ورکړل شي. او موږ په دې اړه ګڼ مستند شواهد لرو چې دا موضوع تاییدوي. موږ نه غواړو لا زیات ډېر نیو کمیسونونه جوړ کړو. ولسمشر عملی اقدام غواړي او دقیقا همغه کار هم کوي.
خغلی ویلز د امریکایي پر پراختیایي ادارې USAID چې اوس د متحدو ایالاتو له بهرنیو چارو وزارت سره ګډه سوی نیوکه وکړه چې د دغه هیواد مالی مرستې په سمه توګه مدیریت کړي نه دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو خو ویاندې ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې نوموړي د ملګرو ملتونو د چارو په ګډون د خیریه بنسټونو او بهرنیو مرستو د هر ډول لاسوهنو په اړه راپورونه او اداوې رد کړي او ویلي دي چې دوی برعکس په سیمه کې د دغو ادارو کارکوونکو ته تسهیلات برابروي چې اړمنو افغانانو ته مرستې ورسوي. خو په افغانستان دننه د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو کارکوونکو او د مرستو ته ځینو اړمنو افغانانو بیا ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي. د ملګرو ملتونو د ادارې کارکوونکو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم او د ادارې هویت خپور سي ازادي راډیو ته وویل
دلته واقعیت وضعیت همدا څه ده چې دوی اجازه هیڅوک نه قرارداد نیولی شي نه قرارداد چاته ورکولی شي. دوی فرمان نشي اول قرارداد بده طالبي بل چاته اجازه نه ورکوي. ما ته خیریه بنسټونه نور ادارات د پولاتو کې کار کوي نو دوی د آیت د نظر لاندې په توضیح کې او زیات خلک به دوی په نظر کې نیول کیږي.
په ننګرهار ولایت کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP یو کارکوونکی بیا ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د طالبانو لخوا د لاسوهنو موضوع سل په سل حقیقت لري. د ملګرو ملتونو بشري مرستو ته اړمن او د کابل ښار یو اوسیدونکي رحیم الله هم شکایت کوي چې دا بشري مرستې دوی ته نه رسیږي او په خبره یې طالبان او د ټولنې مخور او جماعتونو امامان خپلو کې سره ویشي.
بشري مرستې چې راځي طالبانو خپل کسان پکینیم پنیمه باندې لیکي به هر رقم ته چی بیا د هغه نورسته بشری مرستې ملک ته وکیل ته راځي او د کلی ملا هم پکې شاملې. دغه خلک چې دغه کلی کې کوم مالدار کوم مخور خلګي نو مجبورن هغوی ته ورکول کیږي ځکه چې د وکیل او د ملا او د ملک کارونه ټول همدې خلکو پورې تړلی، نو هیڅکله هم نړیوالې مرستې په شفاف ډول دلته نه دي ویشل شوي او نه غریبو ته رسیدلی دي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نورو هیوادونو په ګډون له افغانستان سره تر دریو میاشتو پورې مرستې وځنډولې. د ټرمپ ټیم او کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو استازو ویلي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې له نړیوالو مرستو ګټه پورته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د روان لمریز کال د عقرب میاشتې په لومړۍ نیټه په یو راپور کې ویلي و چې سږکال یې د طالبانو د مستقیمو لاسوهنو له امله د بشري مرستو درې اتیا پروژې په موقت ډول ځنډول شوي دي. اوچا ویلي و چې طالبانو یې د کارکوونکو له ګمارنې نیولې پر خلکو د مرستو ترویش او ګڼو نورو برخو کې مستقیمې لاسوهنې کړي چې په خبره یې د مداخلې د تیر کال په پرتله 3% زیاتې شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار مایک والتس ویلي دي چې طالبان د ملګرو ملتونو د مرستو د پروژو په تړونونو کې لاسوهنه کوي. د نړیوالو په مرستو کې د طالبانو د لاسوهنو د ادعاو په اړه مې د چارو د شنونکي نصر احمد شیرزي نظر وپوښت. ښاغلی شیرزي، د مرکې په پیل کې دې سوال ته ځواب وایي چې د ملګرو ملتونو د مرستو د ویش او قراردادونو د سپارلو په بهیر کې د طالب چارواکو د لاسوهنو ادعاوې د تڅومره کرخ کاری.
د طالبانو واکمنی داسې واکمنی ده چې هلته د طالبانو د اجازې نه پرته څوک سا نشي ایستلی، څوک خلک ویریږي یو کومن نشي لیکلی. هر څه چې په افغانستان دننه کېږي د طالبان تر څیړنې لاندې صورت مومي. هلته که بشري مرسته راځي که بهرنی همکاران وي، هلته هغوی څه پوهیږي چې دغه مرسته چا ته ځي؟ لسونه ما دغه ما ګزارش کې واورېدله چې همدغه وکیلان او ملا امامان او د طالبانو د ډلې مطمئن خلک هغه یا اعتمادي خلک لستونه جوړي خلک راولي او لستونه ورته ورکی هغه بلنه کارکون کله پویږي چې دارشتنی هغه مستحق خلک ده کنه. ټول د طالبانو لاستزي، ټول د طالبانو په اختیار کې ده او د طالبانو د اجازه نه پرته هغه بلنه کسان هم چلته التناز هغه هم سن شي کولی پدې چې هغه د افغانستان د اجتماع نه د افغانستان د خلکو نه با خبر نه ده، د خلکو په منس کې نه ده. خو وکیل او ملا امام چې څنګه په دوستان په گزارش کې وایي اغوی لستونه جوړی ورکی د دغه بشری مرستونه طالبان خپل ګرود لپاره خپل استخباراتي یا جګړي مقاصد لپاره یو کره حقیقي خبره درشته هم خبرنده.
په دې کې تاسو په نظر څه فکر کوئ چې ملګری ملتونه به هم لاس لري او کبا د ملګرو ملتونو کارکونکو او ادارې د کارت مجبور کیږي د طالبانو لخوا؟
تاسو وګورئ موږ د 50 کالو د رئیس هم دغه مشکلات سره مخامخ یو. هم دغه ماسیوی انجوګان یو راغی به هر دلی چې په افغانستان کې حاکم وو د بشری مرستو په نوم د افغانستان خلکو په نوم مرستې راغی. هم دغه مرسته د سیاسي او استخباراتي مقاصدو لپاره استعمال شو. اصلي خلکو ته څه نه درسه د افغانستان نوم، د افغانستان د خلکو نوم استعمال شوی دا چې په دې کار کې رښتیا حقيقي خبره ده چې ملل متحد دوی خپل په دغه شیزونه بخته ده. دوی هم پوهیږي چې دا بشري مرسته عام خلکو ته نه رسیږي، سیاسي او استخباراتي مقاصد لپاره یا کوم دلی چې په افغانستان کې شتون درلودل یا اوس طالبان د دوی خپل ګټو لپاره استعمالوي. دا کاره خبره ده چې ملګرو ملتو هم په دې مشکلات دخیل ده او خلک هم پوهیږي. همدغه چې افغانستان خلک اقتصاد ولس پور نور هم خرابیږي، همدا چې د افغانستان خلک نوم استعمالیږي، همدا چې افغانستان خلک بلکل اعتماد د ملګرو ملتونه ختم شوی ده. خو یو اصلي وجه هم دا ده چې ملګرو ملتو په هر سی پویی خو بخاره نو وی او کوم اصلي تصمیم چی وی د افغانستان د آسایش د افغانستان د خلکو د آسایش لپاره ملګرو ملتو هم هغه سی اقدام نکي.
مننه. او که نه ورسته پښتنه هم جواب کوي ښاغلی شیرزای چې کدا تورونه رښتیاوي ادا ادعاوي رښتیاوي د دې زیان چاته رسیږي ستاسو په نظر؟ ملګرو ملتونو ته، ډونرانو ته، یا غمرستندویو هیوادونو ته، او که عامو افغانانو ته؟
وګورئ، عام افغانان خو د 50 کال رئیس ځپل شوی ده. کدا مرسته په صحیح طریقه په اصلي طریقه او پر اختیار بند شي، زه فکر کوم نور په افغانستان کې دغه تورستي ډلې د ترګرې ډلې او دغه ایراسافغان ډلې وشتون ډېره مشکله ده، د دې بقا ډېره مشکله ده. افغانستان خلک هم غواړي چې د افغانستان د نوم نه استفاده نشي. زه فکر کوم چې دغه مرسته کې بند شي د لوی قدرتونو د کوم دزګای چې په دې و اره دوی کار کې دغه نقصان زیاده تر افغانستان خلکو اوس د افغانستان د نوم نه دوی ګټه اخلي. د غزپل شوی خلک چې دوه وخت دوه د ایران ده د غوی په نوم پیسې راځي او پیسې زیات ترګرې دلې یا طالبان جيبونه تزي.
د چارو شننکه نصر احمد شیرزای و چې لازادې رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس ورجو نړیوالو مسایلو ته. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دی چې لنن څخه متحدو ایالاتونو ته د فولادو او المونیمو په وارداتو 25% تعرفه وضع کوي. ښاغلی ترامپ دا څرګندونه تیر ماښام خبریالانو ته وکړي. کاناډا تر ټولو زیات فولاد امریکا ته صادروي. صفی الله سنگزی په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په استناد د راپور برابر کړی.
ډونالد ترامپ وویل چې غواړي همدا دوشنبه د امریکا لخوا د فولادو او المونیمو په وارداتو د نویو تعریفو اعلان وکړي. ښاغلی ترامپ چې د یکشنبې په شپه نیو اورلینز ته د امریکایي فوټبال د پایلو بیا سوپر بال د نندارې لپاره سفر کاوه، په الوتکه کې خبریالانو ته وویل هو، هر فولاد چې امریکا متحده ایالاتونو ته راځي 25% تعرفه به ولري. المونیم هم همداراز. د حکومت او صنعت احصایې ښیي چې کاناډا، برازیل، مکسیکو او سویلي کوریا تر ټولو زیات فولاد متحدو ایالتونو ته صادروي. کاناډا د متحدو ایالتونو د المونیمو نږدې 80% برابروي. ترامپ خبریالانو ته دا هم وویل چې هغه به د فبروري په 12مه یا هم 12مه ښایي په هغو هیوادونو باندې متقابلې تعرفې اعلان کړي چې د مخې د متحدو ایالتونو په محصولاتو تعرفې لګولي. هغه وویل داسې نه شي کېدای چې نور د 130% تعرفه ولګوي او موږ غلي کینو. کارپوهانو ویلي چې تعرفې کولی شي د نړۍ اقتصاد ته زیان ورسوي. دوی دا هم په ګوته کړي چې په اصل کې به د فولادو او المونیمو امریکایي مصرفونکي تاوان کوي، ځکه له دې وروسته به مجبوروي چې دا مواد په لوړ نرخ وپیري. د فبروري په 3مه هم ترامپ په خپل امریکایانو ته خبرداري ورکړی و چې ممکن دوی د هغو سوداګریزو تعرفو له امله چې هغه د تیرې اونۍ په پای کې د کاناډا، مکسیکو او چین په وړاندې اعلان کړي وو، له اقتصادي درد سره مخ شي. دا درې هیوادونه د امریکا تر ټولو لوی تجارتي شریکان هم دي. ترامپ بیا په مکسیکو او کاناډا باندې تعرفې د ډیر شورزو لپاره ځکه وزنډولې چې د یادو هیوادونو مشرانو لاغه سره په خبرو کې د ناقانونه کډوالو د ورتګ او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې د یو لړ اقداماتو ژمنې ورکړي. د امریکا ولسمشر په دې باور دی چې په بهرنیو توکو دا مالیه به بالاخره بیرته امریکا کې د دغو موادو تولید ته لار پیدا کړي. د امریکا ولسمشر د اروپایي ټولنې پر توکو هم د تعرفې ګواښ کړی او ویلي دي چې دا به یقینا او ډیر ژر ولګول شي. هغه دا هم وړاندیز وکړ چې بریتانیا هم د تعرفو هدف کېدای شي. ترامپ له اوږدې مودې راهیسې د اروپایي ټولنې لخوا د امریکایي موټرو په اړه د 10% تعرفو په اړه شکایت کړی. په داسې حال کې چې د اروپایي موټرو په اړه د امریکا نرخ 2.5% دی، که څه هم نرخونه د موټرو پورې اړه لري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د فبروري په 9مه وویل اروپایي موادو د امریکا تعرفې به په متحده ایالتونو کې انفلاسیون زیات کړي، او سی این این ته یې وویل چې ترامپ باید په دې برخه کې د اروپا دننه د امریکا په ملګرو تمرکز ونه کړي. ماکرون ویلي اروپا ستا لومړی مشکل نه دی، ستا لومړی ستونزه چین ده، نو په هغه باندې پام کوه. په ټوله نړۍ کې د ونډو بازارونو وروسته له هغه ولوېدل چې ترامپ په پیل کې د کاناډا، مکسیکو او چین په وړاندې تعرفې اعلان کړي، خو وروسته بیرته په دې ښه شوي چې هغه د تعرفو په اړه د خبرو لپاره لیوالتیا وښوده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه اوري. په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست علي رضا بیگدلی ویلي د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو اوږد مهاله شخړه د روسي او بریالي خبرو لاله حل شوی. هغه ویلي د طالبانو د حکومت چارواکو ایران ته ډاډ ورکړی چې د سیستان او بلوچستان ولایت د اوبو د ستونزو په حل کې به لازمه همکاري وکړي. عبد سپوږمۍ په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په افغانستان کې د ایران سفارت وایي چې له افغانستان سره د اوبو د لنجمنې موضوع پر سر هوکړې ته رسیدلې. په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست علي رضا بیکدلی پرون یک شنبه د فبروري په 9مه د افغانستان له یوې کورنۍ رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو د حقونو اوږدمهاله شخړه د وروستیو بریالیو خبرو اترو له لارې حل شوې ده، او دا چې د طالبانو د حکومت چارواکو ایران ته ډاډ ورکړی چې د سیستان او بلوچستان ولایت د اوبو د ستونزو په حل کې به لازمه همکاري وکړي. هغه زیاته کړې چې دا پریکړه د اسلامي ورورګلوۍ او د دواړو هیوادونو د دوستانه اړیکو پر بنسټ شوې ده. بیکدلی همداراز ویلي چې ایران له افغانستان سره د اقتصادي همکاریو پراخولو ته ژمن دی. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر د وروستي سفر پر مهال دواړو هیوادونو د 1450 لمریز کال د هلمند د اوبو تړون ته د ژمنتیا پخلی کړی دی، خو پوښتنه دا ده چې له دې تړون پرته د ایران او طالبانو ترمنځ د اوبو پر مسله د کوم بل تړون لاسلیک کول یا هوکړې کول افغانستان ته څه پایلې لرلی شي. د اوبو د چارو کارپوهان وایي په داسې حال کې چې افغانستان خپله د اوبو له سخت کمښت سره مخ دی، اوس مهال له ګاونډیو هیوادونو سره د اوبو هر ډول تړون د افغانستان په ګټه نه دی، او دا د افغان ولس په حق کې ستره جفا بولي. د دوی له ډلې عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
موږ دلته یو سخت د اوبو د کمښت سره مخامخ یو، او موږ هیڅ ډول مایده نه د ایران نه د پاکستان نه د تاجکستان نه ازبکستان د هیچ چا سره موږ د اوبو مایده نه سو امضا کولی. ولې موږ خپله د هر څونه د یخچالونه چې موږ درلوده چې د زموږ د اوبو د منابعو اصلي سرچینه ده، هغه اوس تقریبا خلاص دی. تقریبا 2014 کې چې موږ آخري سروې کړی وو د 10000 یخچال څخه 2500 یخچال موږ درلودل، او نور ټول یخچالونه مو ویلي وی دی. خپل ملت خپل خلق زموږ اوبو ته ضرورت لري.
دی اوبو او چاپیریال متخصص نجیب الله سعید هم ازادي رادیو ته وویل
د 1450 کال تړون لډیر وباسونه نورسته د دوه شاهي حکومتونو ترمنځ امضا شو. هغه وخت ډیر اعتماد موجود وو، دواړو حکومتونو یو بل ته ډیر نږدې وو، دواله مشو حکومتونه وو. نو هلته د ډېر بحثونو نه وروسته هغه د اوبو د اندازهګیري ارقامو د پولیدو او ډېر تخصصي بحثونو نه وروسته، حقوقي بحثونه او هم تخصصي بحثونو نه وروسته، یو جامع تړون لاسلیک شو. چې دغه جامع تړون نه یوازې چې د اقلیم بدلون کې هغه تاثیرات په نظر کې نیولې ده، ځکه چې هلته ویلې ده چې وچ کال نورمال کال او له نورمال کال نه مافوق کال، یعنی ډیر اوبو لرونکي کال. نو دغه تړون باید د 1450 کال تړون باید احترام وشي، او دواله هیوادونه باید خپل حقوق د هغه تړون په شوکات کې وګوري او ولټوي.
هڅه مو وکړه چې د ایران د سفارت د دې څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو د دوی د برېښنا او اوبو لګولو وزارت ویاند متي الله عابد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان د اوبو مسله یو لنجمنه موضوع ده، او دواړه لوري غواړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ مناسبات عادي وخی. سیاسي فعال حکمت الله حکمت ازادي رادیو ته وویل
اوس چې اقلیمي تغیرات راغلي دي، اوبه کمې سیمې سوي دي، اورښتونه کم دي، افغانستان ډېر اوبو ته ضرورت لري. پر دواړو سندونو باندې، هم پر هلمند باندې هم پر هاري رود باندې، د نوو بندونو تړل په حقیقت کې د افغانانو وړتیا ضرورت دی، اړتیا ده. ځکه نو ایرانیان تشویش لري چې که دا سلسله دوام وکوي کېدای شي چې پر دوی باندې د اوبو اندازه نوره هم. زه فکر کوم چې دواړه لوري اوس هڅه کوي چې وښيي چې دواړه د نیو مناسباتو په درلودلو سره د اوبو ستونزه حلوي، د نورو ستونزو د راپیدا کېدو لامل ونه ګرځي.
افغانستان او ایران په کال 1450 لمریز کې د هلمند د اوبو د ویش په برخه کې تړون لاسلیک کړای. د دغه تړون پر بنسټ افغانستان باید هر کال د هلمند د سیند په اوبو کې ایران ته 1.5 میلیون متر مکعب اوبه ورکړي. د دغه هوکړې پر بنسټ ایران ته د هلمند له اوبو 40% برخه رسیږي. که څه هم ایران په وروستیو کې په وار وار د دغه تړون د نااملي کېدو له امله شکایتونه کړي، خو افغان لوري ویلي چې ایران ته په تړون کې له یادې شوې اندازې زیاتې اوبه ورکړي دي.
facebook.com/azadiradio
قدر من اوریدون کوشه به ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له غمخ کې اورسته راپور لرو. په روزګان ولایت کې د بې کیفیته او تاریخ تیرو توکو پلور په بازارونو کې زیات شوی. خلک وایي چې له دې کبله دوی ته سختې اندېښنې پیدا شوې دي. د دوی په وینا دا توکي نه یوازې د خلکو د روغتیا لپاره زیانمن دي، بلکې د دوی باور هم کمزوری کوي.
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په بازارونو کې د تاریخ تیر او بې کیفیته توکو پلور په دې وروستیو کې ډیر سوی دي. د دې په وینا د دې توکو پلور نه یوازې د اقتصادي ستونزو لامل ګرځي، بلکې د خلکو لپاره د روغتیایي خطراتو سبب هم کیدای سي. یو له دې کسانو څخه عبدالله دی چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي دی، وایي
د دولت ډیر دغه دې چې در وخت شم باید ټول کې خپل خو شاید ډیر سره په ستونزو کې، ځکه چې هغه په لورو پرتو سیمو کې رشته هم هغه کوم تاریخ و هغه دغه خلکو ته نه معلومیږي. هسې یو رقم چې خرڅېږي په هغه طرز خرڅې رانیسي، نو خلک د هغو نه چې رقم شي ورسره په ستونزو.
د اورزګان ولایت د یو شمیر نورو اوسیدونکو په خبره ځینې پلورونکي د دې توکو د پلور لپاره ځانګړي هڅې کوي او خلکو ته دوکه ورکوي چې کیفیت لرونکي توکي راوړي او جیلی مارکونه ورباندې وهلي، خو په حقیقت کې درست نه وي. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي جان محمد د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دغه توکي اکثره پر بېوزله خلکو پلوري.
باید د تاریخ تیر شی څوک خرڅ نه کړي، هغه که د دیت کنداري شان دي کې کتب سکور دي دا شان دي او که دوای دا ځکه دا د انسان ته ډیر تاوان کوي. دا چې خلک شان وګوري او بس د تاریخ نه تیر دا شان نه نیسي چې دې ته تاوان نه وکړي.
روغتیا پالان خلکو ته مشوره ورکوي چې د تاریخ تیر او بې کیفیته توکو څخه ډډه وکړي. هغه وایي که څه هم دا توکي د بیې د ټیټوالي له مخې جذاب ښکاري، خو په حقیقت کې د دې ډول توکو استعمال د روغتیا لپاره جدي ګواښونه لري. روغتیا پال قدرت الله نیکزاد:
که څوک دا وخوري د روغتیا لپاره هغه ضرري دي، در وخت درمل یا در وخت تیر خواړه که هغه بسکوټ دي که هغه مشروبات یا که هغه نور دا شیان میان دي، هغه روغتیا ته ضرر رسوي. دغه انسان د مرضي سره مخ کوي، یعنی د ډیرو تکلیفو سره بیا مخ.
په اورزګان ولایت کې د خوړو او درملو د برخې مدیر مولوی عبدالله عبید وویلی چې په دې برخه کې جدي اقدامات اخیستل کیږي او هغه څوک چې بې کیفیته توکي پلوري د هغوی سره قانوني چلند کیږي.
چې خلک کومې غوښتنې لري هغه موږ ترسره کوو. د ریاستو د وزارتو د خواسم موږ ته دا امر دی، د شیخ صاحب د خواسم موږ ته دا فرمان دی چې دغه تاریخ تیر شان او بې کیفیته شان او هغه درمل چې هغه ولس ته زیان رسي او بدن ته زیان رسي دا به ټول موږ راټولوو او دا به بیا سوځو. کې هم موږ دا پلان لرو او ار وزه د دې زموږ دغه خدمتکاران هغه وزي زموږ ملګري وزي شان راټولي، نو او ولسوالی ته هم موږ پلان لرو، په مرکز ته پلان لرو، پلانونه لرو چې دا به راټولو او شان به سوځو. بیا
د اورزګان ولایت اوسیدونکي روغتیا پالان او د خوړو او درملو د برخې مسولین ټول په دې ټینګار کوي چې باید د بې کیفیت او تاریخ تیرو توکو له پلور څخه مخنیوي وسي. دا مسله نه یوازې د خلکو د روغتیا لپاره ګواښ دی، بلکې اقتصادي مشکلات هم رامنځته کوي.
ستاسو له پیغامونو:
سلام علیکم د ازادي کارکونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلی قبول کړئ. نو موږ دغه غوښتنه ستاسو څلور شي دغه زموږ دغه تر یو ځایه پورې ورسوي چې دلته په مساکله کې شبکې ډېرې د بې سیم کمزوري دي او هیڅ جواب هم په ورځ کې دوه یا درې هم نه کوي. دلته دوه ګنج شته، دوشنبه او پنجشنبه، په دې کې لس واره چې زنګ وو یو وار جواب درکوي. بل مشکل دا دی چې د دوی وړاندیزونه ډېر ګران دي، خلک لږ استفاده ځینې کوي. د دوی په وړاندیزو کې زر دی کې په یو سل اتیا افغانۍ ورکوي، هغه یو سل اتیا افغانۍ هم وخوري هغه زر دی کو کې دوه سوه خلک نشي مصرفولی، ځکه د دوی شبکه کار نه کوي. نو هیله کوم چې دغه زموږ دغه تر یو ځایه پورې ورسوي چې دغه خپل شبکو ته متوجه سي او دغه خپل مصرفونه کم کړي. انټرنیټ خدمات هم ډېر ګران دي او دغه یو خلک دوه سوه دقیقې ته ضرورت لري، پنځوس دقیقې ته ضرورت لري، نو هغه وړاندیزونه باید دوی ارزانه کړي. ډېره مننه په مخه مو ګلونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ موږ دا وختونه نه باید دایمه پیغام سره نشر کړي دلته سخت زمای ده ورختونه ډیر وسو باید سی موږ سره کومکونه وسی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم زه د هلمند نه دالی ولسوالۍ څخه محمد نبی استاد خبرې کوم دغه موږ غواړو چې دغه د شورا پر منطقه باندې شاول په درش کې یو خدره تکشی د افغان بیسم خو ده موږ ډېر ورسره نبستنګ یو وروره مننه ژوندی وسي
ستاسې پیغام ستاسې نظر
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د وخت د شپې 9:30 دي راسته اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمه کې 25 بس لرو خو د شپه په مکړی لاندو خبرونو ته د ناروې د کډوالو شورا نن اعلان وکړ چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډ له کبله د افغانستان په ګډون په څو هیوادونو کې خپل بشري فعالیتونه ځنډولي دي. د شورا په یو بیان کې ویلي دا لومړی ځل دی چې دوی اړ شوي له جګړو ناورینونو او بې ځایه شویو اغیزمن خلکو سره په نږدې 40 هیوادونو کې روان او بیړني بشري فعالیتونه وسندوي. په بیان کې راغلي دي چې د ناروې د کډوالو شورا اړه د افغانستان په ګډون په ګڼو هیوادونو کې خپل مرستندوی کارکونکي له دندو ګوښه کړي او ډیر ژر به په بورکینا فاسو او د سودان په دارفور سیمه کې د امریکا لخوا تمویل شوي مهم پروګرامونه وسندوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هغه وړاندیز رد کړ چې وایي فلسطینی دولت د سعودي عربستان په خوره کې جوړ شي. د وزارت نن په یو بیان کې ویل دوی دا ناممکن له منل شویو حقایقو سره په ښکاره تضاد کې او د سعودي عربستان د حاکمیت سرغړونه ګڼي. بیان زیاتوي چې فلسطین د فلسطینیانو خاوره ده او تر هغه چې اشغال دوام لري او د فلسطینی وګړو حقونه تر پښو لاندې کیږي غزه او سیمه به بې ثباته وي. نتنیاهو متحدو ایالاتونو ته د وروستي سفر په ترڅ کې وویل چې ریاض کولای شي په سعودي عربستان کې دننه یو فلسطینی دولت جوړ کړي. د فراه ولایت د ابو نصر فراهي د بندر د طالبانو کمیسار وایي د بندر ته په لاره کې یوې چاودنې دوه کسان وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. محمد اسماعیل زاهد وایي د کسانو موټر نن ماسپښین هغه مهال د سړک د غاړې پر ماین برابر شو چې دوی د بار لپاره فرا ته روان وو. د هغه په وینا ماین له پخوا څخه هلته پاتې وو. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز یو ځل بیا هغه احتمال رد کړ چې هیواد اوکراین ته د اوږده واټن ویشتونکي تروس توغندي واستوي. ښاغلی شولز د خپل محافظه کار سیال له هغه نظر سره مخالفت وکړ چې ویلي وو د روسیې په خاوره کې د اهدافو د ویشتلو لپاره باید اوکراین ته ویجاړونکي وسلې ورکړل شي. هغه په داسې حال کې چې د جرمني عمومي انتخاباتو ته دوه اونۍ پاتې دي پرون د محافظه کار ګوند په مشرۍ د ائتلاف له کاندید فریدریخ میر سره په 90 مناظره کې دا څرګندونه وکړه. او د ګواتیمالا د پلازمینه ګواتیمالا سیټي د اور وژنې اداره وایي لږ تر لږه 10 کسان نن د یوې لوی لارې په اوږدو کې له یو پلڅ څخه د یو بس د راغورځېدو په پیښه کې مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. د دې ادارې د چارواکو په وینا دا پیښه نن سهار وشوه. ویل شوي چې دا بس له ګواتیمالا سیټي څخه د وتلو په حال کې و. د پیښې علت تر اوسه نه دی روښانه شوی.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
سلامونه وخت په خیر ز فرشته سه حکیما تاسو زموږ غل ازادي رادیو نه اوري خبرونه د 25 دقیقې بحث په دې خبرونه کې به په دې بحث وکړو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د فبرورۍ 10 په افغانستان کې د داعش د ګواښونو په اړه ځانګړي غونډه لري. په غونډه کې به د اسلامي دولت خراسان څنګه یا داعش ډلې د ګواښونو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ورستي راپور چې وړاندې خبرې او بحثونه وشي. د ملګرو ملتونو ملتونو د سرمنشي پر راپور کې چې د 13 جنوري میاشتې په 1 مخبور شو راغلی چې داعش یا اسلامي دولت ډله د افغانستان د نن او ورهاخوا سیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. په راپور کې همداشان راغلی چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د پروپاګاند څنګه په پراخه توګه فعال پاتې شوي او لا هم پام وړ نقد پیسې د دوی دپاره د دوی د لاسرسي دپاره هلته شته، چې د اټکل له مخې یوازې په عراق او سوریه کې د پیسو اندازه شاوخوا 10 میلیونه ډالر ته رسیږي. د اسلامي دولت خراسان څنګه یادایش ډلې د ګواښونو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وروستي راپور کې همداشان د طالبانو د حکومت د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی باندې د ځانمرګي برید چې مسؤلیت یې داعش منلی وو یادونه شوې ده. ویل شوي چې کیدای شي داعش په دا برید د طالبانو هغه ادا تر پوښتنې راولي چې وایي په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی دی. قدرمنو اوریدونکو، خبرونه هم دې موضوع ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه هم شته، د سیاسي چارو شنونکي هر یو استاد نصر الله ستانکزی او همداراز نثار احمد شیرزی صاحب را سره په خبرونه کې میلمانه دي. هر دواړو میلمنو ته خبرونه ته ښه راغلاست وایم. ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله. ورزو په سر کې ستانکزی صاحب کته سرته وایي چې څنګه چې په دې راپور کې هم ویل شوی دي طالبانو په کراتو د داعش حضور په افغانستان کې رد کړی دی، او دوی ویل چې مونږ د داعش ډال یا د خراسان ډال مونږ زپلې ده، خو بیا د غدریو کلونو کې په افغانستان کې پیخې کیږي، حمله کیږي، لکه وروستۍ حمله د یو وزیر وژل کېدل او بیا پړې د داعش ډلې په غاړه اخیستل، دغه ټوله په څه معنا ده؟ تاسو څنګه ارزوي د داعش حضور په افغانستان کې په کومه کچه کې ده؟
سلامونه خوره تاسو ته شریست او درنو اوریدونکو ته. مو د شک نشته چې په افغانستان کې نه یوازې د داعش ډله بلکې مختلف نورې تروریستي یا حداقل د تروریستي او افراطي افکارو مرتبط ډلې حضور درلودلې ده او حضور لري، اما په مختلفو کچو. دا یوازې په افغانستان کې نه، متاسفانه دا یوه شبکه چې فعاله ده د منځني ختیځ نه راشروع او تر پاکستان او حتی تر هند پورې. په دغه سیمو کې دوی تیت او پرک خپاره دي او فعاله دي. طبیعي ده چې دغه وخت نه چې وروسته طالبان قدرت ته رسیږي، د هغه مفکوروي تضاد او اختلاف له کبله چې طالبان د داعش سره په فکري لحاظ لري، شک نشته چې طالبان هڅه کړې ده چې داعش ډله وځپي او کله کله یې هم ځپلې ده او ممکن فعالیتونه یې محدود شوي وي. اما دغه ادعا چې نور داعش په افغانستان کې نشته یا په سیمه کې نشته یا نور تروریستي ګروپونه فعال نه دي، دا ډېر واقعیت نه لري. لکه چې تاسو په خپل خبر کې ورته اشاره درلوده، داعش ډله په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې په تېرو 3 کلو څو میاشتو کې په مختلفو تروریستي عملیاتو لاس پورې کړی او تر ډېره حده پورې هغه خپل اهداف هم ستاین کړي، هغو ته رسیدلي دي. نو دا ښیي چې داعش یا په ورته نورې مشابه ډلې فعال وي. دلته یوه بله نقطه هم زه غواړم ارزو کوم چې کله کله طالبان هم ادعا کوي پاکستان چې خپله په اصطلاح د تروریستي ګروپونو په سیمه کې تروریستي ګروپونو زیږنتون پېژندل کېږي او له دغو ګروپونو سره یې له پخوانه ډېرې اړیکې درلودلې دي یا لري، دوی هم کله کله د خپلو ګټو دپاره ممکن پر مختلفو القاب لاندې یا حتی له داعش نورو ډلو سره په همغږۍ ځینې فعالیتونه په افغانستان کې د افغانستان د بې ثباتۍ دپاره یا د امتیاز د اخیستو دپاره یا حداقل اوس طالبانو سره ځینې اختلافات لري، د هغوی د لاسته راوړلو لپاره هم د دې ګروپونو استفاده وکړي.
ډیره زیاته مننه استاد. بیرته به تاسو ته راوګرځو، دا چې څنګه کولای شي طالبان دغه ډله وځپي یا د دې واک دوی لري او یا هم دومره قوت دوی لري چې دغه ډله وځپي او کنه، دې سوال ته به بیرته راوګرځو. خو ورزو شیرزی صاحب تاسو راته وایي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د راپورونو پر بنسټ ویل کیږي چې د طالبانو پرمنځ کې خپل منځي اختلافات مخ په زیاتېدو دي، تاسو څه فکر کوي دغه اختلافات هم کیدای شي د دایښ وند تروریستی ډلو د پاره زمينه نور هم مساعده کی یعنی دغه ډلې هلته لا زیات شي په ټوله کې کراته دا وایي چې آیا د دوی خپل منځي اختلافات هم په دې کې رول درلودلی شي
سلامونه ونې کړي تاسو ته ستانګزي صاحب ته تخنیکی همکارانه او څوک چې دونګه غږ اوري ګوري د کله چې طالبان راغلی ده په افغانستان کې د داعش دپاره دلته ډېر لویه تبلیغات خپله طالبان شروع کړی ده تاسو چې د طالبانو د خپل منځي اختلافات یاد کړه دوی منځ کې خپل ځانز یو بل سره دښمني لري یو بل ترورې وجنی او د مالته د معدنونو خبره ده د پیسې چې راځي د دوی ارتباطات چې بعد استخبارات سره ده د خپل منځي جګړو دوی هم چې یو بل باندې بيدونه کې دوی هم پرې اچي په داعش باندې دا هم انکار نه کوي چې داعش شته داعش فعال ده او د داعش د فعالې دوه د پارم خپل طالبان لاس لري د طالبان یو بل پروژه هم داده چې دلته په افغانستان کې او په منطقه کې داعش لپاره لار واره کی لار جوړ کی او داعش لپاره دلته دوی خپل دغه د افغانستان د مدنیات د پیسې نه د کوم پیسې چې راځي د افغانستان د خلکو د مالیات نه د اقتصاد نه دوی ګټه اخیسته دوی خپل د داعش د لوی دولت لپاره دوی ډیر کلاکه کار کوي په دغه د نیم کال کې دا چې طالبان وایي چې موږ د دلته دایښ زپلې دا او دایښ نشته دا یو فریب دی یو دروغ ده طالبان د طالبان بل نوم دایښ ده د طالبان او القاعده دلته ګوري القاعده تر ټول نه لوی ده القاعده دلته د دوی د مور په حیثیت یا د پلان جوړور د یو ګروپ په حیثیت دوی ته پلان ورکې که طالب ده که دایښ ده که هر څوک نور تورستي دلې ده دوی استي بنیانګزار رغم القاعده یا د دوی پلان جوړون کې اداره عمل امغه القاعده د القاعده نوموس دوی نه اخلي په دې چې ټول دنیا پوهیږي ټول نه القاعده ډیره لوی کارونه کړی ډیره قوت لري او داعش لپاره چې دوی نوم اخلي د داعش نوم استعمالي معلومیږي چې دوی خپل د داعش د جوړولو غت کېدو لپاره ډیر لوی کار کړی د داعش د سربازګيري جلب جذب لپاره دوی کار کړی ده اخکارم معلومی او پاکستان هم پدې کې ډیر لوی لاس لري پاکستان دغه د داعش جوړولو لوی اولو د لپاره یو لوی پروژه نوې اخیسته ده مونږ ګورو چې د پاکستان استخبارات پدې کار کې ډیر لوی لاس لري اکثر د داعش د شخې خراسان چې ده د قومندانان او لیډران چې ده دغه پاکستانیان ده اعظم ډیر پاکستانیان ده او کرام معلومیږي چې د داعش د نوم نه دوی استفاده کوي او داعش یو بل وظیفه ده لپاره په منځقه او په افغانستان کې دوی خپل آماده کوي چې دې کار کې پاک د طالبانو د دوچات کرام معلومیږي چې د دوچات دوی لاسته
مننه شیرزای صاحب استاد څنګه تاسو تر ازو که درته وایي څنګه چې شیرزای صاحب نه هم د پښتنه وکړه که تاسو هم راته وایي لکه په راپور کې د ملګرو ملتونو په دغه غونډه کې هم په دغه اړه دوی بحث کوي د طالبانو پر سطح د دوی د حکومت په سطح یو وزیر وژل کیږي او بیا دغه د وژلو پړه دوی په داعش چې یو داعش ډلې هم مني بل خو ته بیا د راپورونو پر بنسټ دا ویل کېده چې خپل د طالبانو په منځ کې د اختلاف فات پر بنسټ دغه سی او پی خره مېسته شوې ده خو دوی بیا په نړیواله کچه وای چې دا داعش باندې چی نو په افغانستان کې د داعش حضور څومره تهدید زیات دی لکه د یو وزیر وجل کېدل دغه تاسو څومره غواخی چې دغه د داعش ډلې حضور په افغانستان کې خپل افغانستان ته شاو خو د سیمه منطقې ته څومره غواخونکې حالت دی
ګوره کله چې ملګری ملتونو سازمان دی هغه اصول له مخې له هغه میکانیزمونو او مقررات له مخې ملګرو ملتو هر سازمان یا هر رکن کله چې په یو موضوع باندې بحث کوي یا خپل اجنډا کې داخلوي هغوی د فکتونو دلایلو شواهدو او موثقو مدارکو پر مبنا موضوع اجنډا ته داخلوي ملګری ملتونه د هغه څانګړو روشونو او لارو نچلری قضایا پا مستقیم دول یا غیر مستقیم دول سیری تحقیقی کوی او گروست پخوی او آجنده که شاملی بنابراین که هیچ شک نسته چه بلکې ټوریستي ګروپونه فعال دي، له جملې نه د داعش د خراسان څنګه دوی فعال دي، دوی په دوه لحاظو فعال دي په افغانستان کې. کومګه وړاندې لکه چې لاړ شو کله چې داعش په لومړي ځل کې په 2008 کال کې شکل نیسي په منځني ختیځ کې، دا لړۍ افغانستان ته راځي په هغه جمهوریت په دورې کې دوی دلته جلب جذب کوي، بالاخره د یو فعال تروریستي ګروپ په شکل رابرسېره کېږي، خصوصا کله چې داعش په عراق کې او بیا وروسته په سوریه کې ځپل کېږي. دوی کډه کوي افغانستان او د دوران د کرښې هغه غاړې ته، دلته دوی فعالېږي. او بیا تاسو شاهدان یې چې د جمهوریت په دورې کې موږ دوه ډېر عمده ټکې درلودلې، یو دا چې طالبانو خصوصا د مشرقي د شینوارو په ولسوالیو کې د طالبانو او د داعش ترمنځ ډېر خونړۍ جګړې وشوې، چې افغان حکومت هم دا په هغه وخت کې په دغه عملیاتو کې په اصطلاح د دوی په ضد داخلو. طالبان د افغانستان له مختلفو سیمو ورغلل او داعش هلته وځپه تر یو حدودو پورې، یعنې هغه جبهي جنګ ورته وځپه او دوی راغلل په تروریستي فعالیتونو ښارونو ته مراجعه وکړه او یو ډول نمایشات او تبلیغات ډېر شدید وکړل. وروسته د هغه نه تاسو ګورئ چې د داعش په زرګونه تنه د افغانستان په جمهوریت اسلامي جمهوریت په محابس کې وو. کله چې طالبان راغلل هغوی خوشې شول، هغوی یو مجهزه نیرو ده، او بل خبره دا ده چې په فکري لحاظ ته داعش یو ځان د بیل فکري خط لري او هغه تبلیغي هره ورځ لکه چې تاسو ویلي دوی مختلف منابع لري تمبیدیږي. بناً ملګری ملتونه چې کله په خپل راپور کې دا خبر راوړي چې طالبان یو وزیر وځول کېږي، دا په موثقو دلایلو راوړي. په دې کې هم شک باید ونه کړي چې داعش د یو تروریستي ګروپ، چې د هر تروریستي ګروپ خصوصیت دا ده ممکن د طالبانو په منځ کې هم نفوذ ولري، او حتی د طالبانو په منځ کې د اختلاف د رامنځته کولو لپاره هم هڅې وکړي. د ټول ټکو ته پام کړه، درلودلو سره داعش یو تهدید ده، او تاسو سوال دا چې دا څنګه کنټرولېدای شي یا څنګه مثلا د دوی تهدید کمېدای شي، د هر منفي پدیدې د لمنځه وړلو لپاره بستر غوښتل کېږي. طالبان متاسفانه د افغانستان د اکثریت خلکو ملاتړ له ځانه سره لري، په نړیوالو مناسباتو کې نه داخلېږي یا دغه ظرفیت نه لري چې ور داخل شي. په سیمه ایز لحاظ دوی نشي کولی چې له ګاونډیو هېوادو سره په همغږۍ کې د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره په اصطلاح توافقات ته ورسیږي. خپله دوی په نړیواله سطح تر شک لاندې دي، او همداسې هم وچ دوی خپله ډېر تروریستي اعمال کړي دي، دوی کرکټرونه تروریستي وو. بناً دغه ټکو ته پام کړه، درلودلو سره دا ساده نه ده. ما مخکې د خپلو خبرو په سر کې هم عرض وکړ چې د داعش د زیږون دپاره لویه ساحه، پراخه ساحه هغه پاکستان ده، چې پاکستان په دې کې لاس لري، حتی استخباراتي سازمان په کې لاس لري. د تروریستي ګروپونو تجربه ښودلې ده چې د پاکستان له تاسیس ده بیا تر ننه په تېره بیا د ثور د کودتا نه وروسته پاکستان په منظم او سیستماتیک ډول د دو هدفونو د ویشتلو لپاره، هند او افغانستان لپاره، په معمولي ډول تروریستي ګروپونه زیږولي دي، تولید کړي دي او د خپلو هغه استخباراتي ګټو لپاره. بلان دغه ټول تهدیدات د سادهګۍ له منځه نه شي تللی، دا یو قوي متمرکز دولت غواړي، دا یو پیاوړي پالیسي ګانې غواړي، دا متخصصین غواړي. باید د تروریزم د له منځه وړلو لپاره علم دا وایي چې اول د تروریزم د افکارو ځپل، د اکستریمیستي یا افراطي افکارو له منځه وړل. طالبان په خپلو دغو اقداماتو چې هره ورځ یې کوي، او هره ورځ مدرسې جوړوي په هر کوڅه او کلي کې جوړوي، د توجه ولري چې طالبان ظاهرا فکر کوي چې دغه مدرسې د دوی په اصطلاح عسکر دي او سبا به یې دوی د افکارو ملاتړ وي. په دغه مراکزو کې، په دغه مدارسو کې، د دې احتمال شته چې تروریستی افکار وده و که او لگل جمعه داعش داعش مشابه افکار راوزیگی او در افغانستان در اطلون که در پاره در دیده خطر نکره.
منان استاد څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه دیته چې خپل د طالبانو فکر لار او یا هم د دوی کړنې شاید د دې باعث شي چې افغانستان د طالبان د داعش ډلې د پاره یو ښه ځای یو ښه ځای وي چې دوی پکې فعالیت خپل زیات کړي. دغه ټکي ته کرا شو چې طالبان تر اوسه پورې په نړۍ کې د نړۍ په سطحه نه دی پیژندل شوی، د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، دوی خپل یو حکومت تی تاګلار ان لري چې نړیوال ورسره اړیکه ټینګ کی. دغه ټکی څومره د پدی باندې تاثیر کوي چې دغه وسلوال ډلې په افغانستان کې نفوذ ډیر کی او سیمه ته خصوصا خپل افغانستان ته د دغه وسلوال ډلو لکه داعش خواندې خطر به څومره زیات وي؟
بلته زارس کوم چې څو ټکو ته. اول ټکی دا ده چې تروریزم یو پدیده ده، یو سیاسی نظامی پیچل پدیده ده چه ده ارتباط دوگونی برخوردونه که پس سیاست که ده اصپن روال مناسبات که کلا کلا متاسفانه زین حوادونه، حتی زین دولتونه، زین مشروع دولتونه، زین لوی دولتونه ده تروریستی گروپونه نه پا استفاده سر غواری خپل اهداف تورسیگی یا حد اقل خپل دخمنان پا مناسب نړیوال مناسبات کې تر فشار لاندې راولي. بل دا ده چې بل ډېر اوږده ټکی دا ده او ما بین المللي ذهنیت دغه ده چې تروریزم چې په هر ډول او هر بڼه وي د هر هېواد په یو څنډه کې فعال وي هغه نړیوال تهدید ګڼل کېږي. د همدې لپاره بین المللي سازمانونه په جدیت نظر ورته کوي او په جدیت یې څاري. تا این سوال پر ارتباط چه ده طالبان حکومت لا توس پرده چه هواد نه پرسمت بده پیزندل سوی نو دوی به اوکرایسی بیل نرهوال همکاره دغه پدیده سره و جنگی گی په هیچ وجه نه. اول خبر داره چه لا توس پوره هم یو ده دلیل ده نه پیزندلو ده طالبان و هم داره چه لا توس هم دنیا و آمز اخنیت پر نرهوال سطح فکر کهوی چه خبر طالبان ترورستان بنان یو دلیل دا ده چې دوی په رسمیت نه پیژندل کېږي. د نورو عواملو تر څنګ چې مثلا دوی نړیوال قوانین نه مني، مثلا تاسو ګورئ چې یو شخص دوی تر وخته کې ښودل کېږي چې تاسو بشري حقوقو ته درناوی وکړئ، تاسو بین المللي موازینو ته درناوی وکړئ تر څو د رسمیت پیژندلو مسله حل شي. خو طالبان د هر ورځې په تېرېدو سره دغه ټکي نه مسافه اخلي، واټن اخلي. دا د دوی د مشروعیت نه پیژندلو یو عامل دا ده چې لکه چې ما ارزو کو چې دوی را تروس پورې هم د تروریستي ګروپونو سره تماس لري. لګل جملې نه ویل کېږي چې القاعده سره لا تروس پورې هم طالبان فعال روابط لري. نو کله چې پر اسناد ته نه پېژندل بین المللي همکاري وجود نه لري. تروریزم داسې یو پدیده نه ده چې په جغرافیک محدود شي، هغه سرحدات سیري نورو هېوادو ته ځي، نورو ځایو کې دوی لکه یو شبکې غوندې په نړیواله کچه فعالیت کوي. بناهن کلچ طالبان لنانوارو تا مخفل جان تثبیت نکی چه دیو ایدالی یا گروپ یا حکومت بشکل بین دلی موازین منی دنیا لدوی سر دی تروریزم پا زپلو که هم کاری نکوی او دی تروریزم زپل یو ضعیف حکومت فکده طالبان حکومت لطوان جه خبر ده چن بارزو سر وکرسی.
ډیره زیاته مننه ستانکزی صاحب. شیرزی صاحب، تاسو څه فکر کوئ څنګه چې ستانکزی صاحب هم اشاره وکړله د داعش ځپل به طالبانو د پاره په دوسینی شرایطو کې چې د نړۍ تاون کومک دوی سره نشته، د داعش غوندې ډلې ځپل به دوی ته اسانه کار وي؟
وګوره، اول دقت وکړئ چې داعش یا نور تروریستي ډلې کوم ځای نه پیدا شو. دوی ټول افکار یو ده، خو یو داعش نه ده چې د افغانستان دپاره یا منطقه یا دنیا دپاره دوی ګواښ وي. درویش تروریستي ډلې چې اوس د طالبان تر واکمنۍ لاندې فعالیت کوي په افغانستان کې، دا یو لویه ګواښ ده. او دغه ګروپونه کوم ځای نه پیدا شو، جهاد چې په افغانستان کې شروع شو دا ټول که القاعده ده که داعش ده که نور تروریستي ډلې ده که طالبان ده، ټول د جهاد د پروګرام د پروژې نه پیل شوی ده. د دوی افکار د تګلارې ټول یو ده، خو مختلفو وختونو کې دوی استخباراتونه دوی کاراولې ده. که دقت وکړو چې کوم وره وخت نه چې طالبان راغی په افغانستان کې ډیر نیم کاله مخکې د داعش خبره نه وو، هغه وخت د پاکستان او د طالبان ترمنځ دوستي هم ښه وه، د استخبارات رئیس هم راتله او تله او ډېره دوستي هم وه، په لویو سیژونو د دوی دپاره پاکستاني لیدران لابیګري هم کوله. کله چې د داعش نوم پیدا شو د طالبان او پاکستان ترمنځ یو جعلي اختلافات پیدا شو. معلومیږي چې پاکستان د داعش جوړولو په لویولو دپاره د طالبانو په مرسته بله پروژه نیولې ده چې دوی یو جعلي دښمني ښودلې ده چې موږ دښمني لرو او د داعش نوم هر وخت دوی کاروي. دوی چې ما مخکې ووایه چې دوی خپله اختلافات لري، یا د حقاني وژل کېدو، د خیل رحمان حقاني وژل کېدو د دوی خپله ذاتي دښمني وه او پرې یې واچوله په داعش باندې، او نور هم هر کار چې کېږي په کابل کې په افغانستان کې دوی اچوي په داعش کې. څوک پوهېږي، څوک ثابتوي چې دا داعش کړی ده دا ټول کارونه؟ خو دوی د داعش نوم په خپله لویي، او دا هم ډېره مشکله ده چې موږ وایو چې طالب او داعش بیل ده، خو همدغه طالب داعش ده، داعش همدغه طالب ده، دوی بس نومونه یې بدل ده او استخبارات د دوی د نومونه په بیلابیل موضوعاتو دوی ګټه اخلي. او دا چې موږ ګورو چې همدغه ما مخکې وایي چې القاعده دیره لویا یو دلی ده، شورای امنیت راځي د داعش په خاطر یو کانفرنس جوړوي، ولې د القاعده لپاره نه جوړوي، ولې د طالب لپاره نه جوړوي، ولې نور ډلې ده چې دوی لپاره نه جوړوي؟ معلومیږي چې شورای امنیت هم دا د استخباراتو لاسپوڅه ده چې د دوی په نفع دوی کاری، شورای امنیت دوی کاری او غیر مستقیم د داعش د لوی دولو لپاره دغه شورای امنیت هم او لوی استخباراتونه هم لاس لري تبلیغ که غیر مستقیم. ولی نور توریستی دلی دوی خطرناک نه ده، داعش دلته په افغانستان کې ډېر لوی و که په سوریه او په آسیا په شرقي میانه کې، هغه وخت ولی داسې یو ناس دوی جوړ نه کړه؟ دوی معلومیږي چې داعش یو لویه نوره وظیفه ته دوی آمده کوي، او داعش دپاره دوی خپله تبلیغات کوي، او طالبان که دای وایي چې موږ داعش ځپلې ده، او همدغه طالبانو د ډلې نه او په دغه ډیر نیم کاله کې د دغه افغانستان د مدنیاتو نه پیسې چې راغی دوی نه دوی ګټه یې واخیستله، داعش ډېر لوی کړه، او همدغه لارې نه دوی داعش وړي آسیای میانه ته، او داعش یو لویه وظیفې ته دوی آمده کړې ده. او طالبان چې څو وایي چې موږ داعش نه یو، د دوی طالبان او داعش افکار یو ده، کړنه یو ده، د دوی برخورد یو ده. که داعش ګواښ ده خو طالب هم ګواښ ده، طالب دپاره ولې یو شورای امنیت کې یو ناست نه جوړوي؟
مننه شیرزای صاحب. ستانګزای صاحب، خبرونه وخت کم پاده د کپلانډو کې راته دا وایي چې آیا به د دغه غونډې نه وروسته یې نړۍ له طالبانو سره په کومک همکاري ته چمتو وي، او کنه دغه جګړه به تنه خپل طالبان پر مخ بیایي، او آیا دوی به دا امکانات ولري؟
دوه مسئلې باید پام کړو. په دوه اړخیز ډول دا اوس هم داسې هېوادونه شته چې طالبانو سره همکاري لري، له غلې جملې نه روسیا دا خبره لري، دوی د امنیت شورا و لوی منشی چو بستمخ کابل تراغ ایرانیان دا همکاری لری، ازبکستان و سر لری، عربی هوادون لکه امارات و قطر پده ارتباط طالبان سر استخباراتی همکاری دا اوز هم لری پده ارتباط. اما اتاز خبر پده ارتباط چه یو همغیر آمانستسی و امنیت شورا پده ارتباط یو پریکر و کری پر لند و زمانه که دیرو تا خوشبین نیم، دغه غونډه هم ممکن دی او مصوبه په صادر دو په شکل وي، نه دی او قطعنامه د صادرولو پر عنوان چې هغه بیا په ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې معمولا اجرایوي حالت نیسي، دغه دومره به غښتلی نه وي چې د یو همغږۍ یا د مبارزې دپاره د یو پلاتفورم یا میکانیزمونو د جوړولو لپاره پکې بحث وشي. په هر صورت بیا هم زه تکراروم چې طالبان لا تروس پورې دنیا کم مشکوکه ډله ده، لا تروس پورې ډېر اعتماد ور باندې نشي کولی، چې بیا د لویو پروژو لکه د تروریزم سره د مبارزې په مسله کې له دوی سره همغږی شي.
ډیره زیاته مننه استاد. په افغانستان کې د داعش ډلې د ګواښونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه دنن او په همدې تړاو مونږ نن بحث درلو. د 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو نه اورېده. زمونږ ګران او قدرمن میلمانه هر یو استاد نصر الله ستانکزی او همداراز د سیاسي چارو شنونکي نثار احمد شیرزای صاحب سره په خبرونه کې میلمانه وو. تاسو زموږه کلاس ادي رادیو نه اوریدل. ډیره زیاته مننه چې تر دې دا مرا سره وای.